آمادگی شو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
وستوال طالبانو د کندوز چاردره ولسوالۍ نیولې ده.
اوس د طالبانو په لاس کې د سقوط یو مونږ ورو رالو دل.
د ولسی جرګې یو غړی وایي پاکستان د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي.
داعش سل وارد طالب نه خطرناک دی. اوس آمدگی نیسی چې هغه اړوړي لالپوره ونیسي کاما او ګوشتکه طالبان نشته دي.
د کابل بانک د پورونو د ایستلو مسؤول وایي لا هم هڅې روانې دي چې دغه بانک پورونه ترلاسه کړي.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ $280 میلیون جمعول کړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. ساعت 8:09 شوې. تاسې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اورېدای شي. آزادۍ رادیو .org یا آزادۍ رادیو .com د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ نیولې ده. د کندوز والی محمد عمر ساپی آزادۍ رادیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرون له سهاره تر ماښامه پورې د ولسوالۍ په جګړه کې ونیول. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې او بخشي په دې اړه راپور له کندوز څخه د آزادۍ رادیو خبريال اجمل آریان راستولې ده.
د کندوز ولایت سیمایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر ساپی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام یې سقوط وکړ. والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام یې سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتګ کړی یو تن سرتیری آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
جنگی غرور شپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ سو اوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ سو دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یو کو مونږ غرور رالو دلته ودری نو غرور مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړو مونږ سو مالته کسان پاتې دي مونږ سو.
په همدې حال کې د کندز دی ولایتي شورا ماوین امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړای او دا محل د امنیتي ځواکونو کمربند د نموړي ولسوالۍ په سره دی. نموړي د دې ولایت په وسنی وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګ سیمیز چارواکی د امنیت پر اوستو کې پاتې وبولل.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د یوه مرستندوی صندوق پرانستنه د افغان قواو د روحیې د پیاوړتیا لپاره مثبت اقدام بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په لومړۍ ورځ د 90 میلیونه افغانیو په ارزښت دغه مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د دولت لخوا د یو مرستندوی صندوق جوړول غوره اقدام ګڼي او وایي دغه کار به د نورو افغان قواوو د روحیې په لوړولو کې مهم نقش ولوبوي. د 90 میلیونو افغانیو په ارزښت دغه بودیجه چې د دغه اختصاص شوي صندوق له طریقه به ویشل کیږي ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د روژې په مناسبت په خپله وینا کې اعلان کړه. ده وویل چې دغه پیسې به د روژې له اوله په شفاف ډول د قربانی سویو امنیتي ځواکونو پر کورنیو ویشل کیږي. د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل آزادۍ رادیو ته وویل دغه مرستندوی صندوق د افغان ځواکونو د روحیې له پیاوړتیا سره زیاته مرسته کوي. د ملي سوداګرو او نورو غوښتنه وکړه چې د افغان قواوو د کورنیو د ستونزو د حل په نیت له دغه صندوق سره مرسته وکړي.
زه باور لرم چې دغه تعاوني صندوق چې نوی ایجاد شوی دی دا تقویه شي د ملي تجارو د خونه د افغانستان د خلکو د خونه په داخل او خارج کې. تاسو زموږ ګران او حتی وطنوال د دې سره کومک وکړئ نو موږ به وکولی شو تر یوه حده پورې د دې مشکلات به سره حل کړو.
دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دغه اقتصاد شوي پیسې به په شفافیت ویشل کیږي او یو باصلاحیت کمیسون به یې څاري. د دفاع وزارت چارواکي وایي د وژل شویو سرتیرو کورنۍ ته دولک افغانی او یوه یوه نمرم زکه هم ورکول کیجی. خود سیاسی چارو کارپو جاوید کوهستانی وویل دا وژل سویو افغان ځواکونو د کورنیو ستونزو ته په تیرو کلونو کې پام نه دی سوی.
له بده مرغه د دغو کورنیو ستونزو ته وړ اساسي اصولي او قانوني حل نه دی پیدا سوی. په وار وار د جګړې پر مهال د معلول سویو او وژل سویو پوځیانو د کورنیو غړو په رسنیو کې شکایتونه کړي دي. هیله ده زموږ وسلوال ځواکونه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي باید له اساسي او قانونمندو څارنو برخمن وي.
د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب رحمن افضل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې د وژل سویو پوځیانو کورنیو ته مرستې په شفافیت سره نه رسېدې. د دفاع وزارت په وینا هغه سربازان چې د وظیفې پر مهال معلول سي تر نورو قانوني حقونو مخکې د 15 میاشتو، بریدمل ته د 2 لسو او افسر ته د 10 میاشتو معاش ورکول کیږي. په دې وروستیو کې ټول امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو افغان قواوو ته سپارل سوي چې له دې سره د افغان قواوو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ازادي راډیو ته په وررسېدلو معلوماتو کې ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو 6 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د افغان پوځیانو مرګ ژوبله 15% زیاته سوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو غړی وایي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځپي. د ننګرهار د خلکو استاذ ظاهر قدیر پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش هڅې پیل کړي چې د ننګرهار ولایت 2 ولسوالۍ ونیسي. د داعش او طالبانو ترمنځ د افغانستان په لویدیز فرا ولایت او یو شمېر نورو سیمو کې هم د جګړو او اختلافاتو خبرونه ورکړی شوي دي او داسې هم ویل کېږي چې دا ډله ورځ په ورځ خپل نفوذ پراخوي. که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ له اتنیمو بچو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظرونه اورو. خو اوس په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو لړ نښتو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان غواړي طالبان وځپي او په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. ظاهر قدیر وویل یو شمېر سیمې چې پخوا پکې طالبانو فعالیت کاوه اوس مهال پکې د داعش ډلې د دوی له کورنیو سره یو ځای میشتې شوې دي. خاغلی قدیر د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو ته د داعش ډله له طالبانو ډیره خطرناک ده او د هیواد پر وضعیت به ناوړه اغیز وکړي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی. اوس آمدګي نیسي چې هغه اړه وړي لالپوره ونیسي. کاما او ګوشتکه طالبان نشته دي، هغه خپل ورته تسلیمیږي. دا غینه باب د کونړ خاص مخې ته راځي. کله چې ګوشته ونیوله تاسو په دې مطمئن اوسئ چې کونړ او یو سیمه د نورستان دا بسته سقوط سره مخ شو.
ظاهر قدیر وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې شوې چې طالبان پکې د پاکستان له لورې په درنو وسلو ویشتل شوي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سږ کال د وسلوالو طالبانو د لیزو حملو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی هم د داعش د ګواښونو په اړه د ښاغلي قدیر څرګندونې تایید کړې. د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو او له دې ډلې څخه د پاکستان له ملاتړه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا شوې چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په شاوخوا 40 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد چیرې قوي او چیرې کمزوري جنګونه روان دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کېدل څاري چې حکومت له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو. خو یادونه کوو چې د دې خپرونې په پای کې یعنی له 8:30 بجو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم په دې موضوع ستاسو نظرونه اورو چې آیا لکه څنګه چې د ولسی جرګې یو استازی ادعا کوي چې پاکستان د طالبانو په وړاندې د داعش ملاتړ کوي. آیا تاسو په دې اړه تاسو د دوی له نظر سره موافق یاست او آیا ستاسو په سیمه کې هم داعش فعالیت کوي او که نه کوي؟ ربشو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې د دې کار لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې پر یوې کړنلارې کار کیږي. ښاغلی ربانی وویل چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي څو د بهرني سیاست اصول روښانه او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. په دې موضوع د قسیم سلیمان راپور واورئ.
که څه هم داسې انتقادونه سته چې د افغانستان او یو شمیر بهرني هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاسلیک سوو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبې په ورځ خبریالانو ته د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال دا موضوع له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت مو در این صد روز
شغله ربانی وای زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سلو ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملي کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دی. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړی دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې له خپلو لویدیځو او سیمه ییزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او دغه راز په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره د همکاریو ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکارۍ موافقتنامې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې دغه راز وویل چې د افغانستان بهرني اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبي افریقا او هنګري کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان سفارت په سیاسي نمائندګۍ تبدیل کړي. نوموړی د غرض ویل چې په یونسکو یا د ملګر ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمائندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکتې او د یونان په مرکز آتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرني سیاست د اصولو د جوړولو لپاره د محل په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لوري کار جریان لري چې تر جوړې دروسته به ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي.
تدوین اصول اساسی و یا دکتورین سیاست خارجی و
دیوی د اساسی اصول یا د بهرنی سیاست د کرشو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لېږل زماله کاري لومړیتوبونه څخه دي. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملنې کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپلو نړیوالو متحدینو د مرستو په راجلبولو او د یو روښانه بهرني سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو وربیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپلو اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو له مخې تنظیم کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ستاسی را لیجل سیمیسونه به هم توشی بی ورسته ولولو. چارواکی وای چه ده کابل بانک ده تصفیه مدیریت توانیدله چه لپوراورو سخه ده ده بانک 200 میلیون دالر برتواخلی. ده ملی وحدت ده حکومت لپیله ده کابل بانک ده اختلاس شوی و پیسو پاره حدسی گرنده شویده. خود ولیسی جرگه مالی و بودی جوی کمیسون ده حکومت ده حدسی نمایشی بولی. پدی موضوع ده مرزی احمد زیرا پوراوری.
د کابل بانک د تصفیه د مدیریت برخې سرپرستوي د دغه بانک د 980 میلیون پوروړو ډالرو له مجموع نه دوی توانېدلي چې تر اوسه 238 میلیون ډالر لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته 80 میلیون ډالر ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړي.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ 238 میلیون ډالر جمع کړی دی چې په دې کې 80 میلیون ډالر داریان دي چې مونږ په دولت باندې خرڅ کړي، خو د هغه تصفیه یا د هغې د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تصفیه او د دولت ترمنځ لاین هم پاتې. مجموعه جمعوری مونږ 218 میلیون ډالر.
خغلی ایان وای د رواني اونۍ د دوشنبه تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 اویا پورون کې وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخه وایي ځینې دغه پور وړونکي د محکمې فیصله غیر عادلانه بولي او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي، خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې هغه مهال له سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. پخوانی حکومت حسیب کړی سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک د قضیې په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نه شاوخوا لست میاشتې کېږي او د کابل بانک د تصفیې مدیریت په همدې خاطر جوړ شو، خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې د کابل بانک له پورونو نه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یاروایی چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلی یار د کابل بانک د تصفیې مدیریت پر برخې هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشی موضوع بود به خاطر جهانیان.
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي نو تاسو باید دغه کار وکړئ. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیې له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه، دوی ونه توانېدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بې نتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیې د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي سو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکداری اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
د ولسی جرګې انتخابات په تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ټول په 1995 لمریز کال کې د ولسی جرګې کېدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دا انتخابات تر راتلونکي کاله وشي. سالم محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د 14مې تقنینی دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د 3 اتیایمې مادې د 2مې فقرې پر بنسټ د ولسی جرګې کاري دوره د 5م کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک کم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسی جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وکړه.
اته میاشتې مخکې زمونږ د دې لپاره پلانګذاري کړې وه چې باید سږکال موږ د ولسی جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو، ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړ. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات.
د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولی سي. درک په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. ښاغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د تر سره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسی جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسی جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسی جرګې انتخابات پر روان مرسکال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود دارد.
په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ شته که انتخابات شپږ میاشتې وځنډول سي، جمع راځي او د انتخاباتو کیدل ستونزمن کیږي. حکومت هم داسې اشارې ورکړي چې انتخابات یو کال وځنډول سي. د ولسي جرګې بل استازی ګلپاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسي، په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
که چیرته مونږ ډیر تاکید په دې وکړو چې دغه ماده په اساس باید د ولسي جرګې دروازې وتړو، زه فکر کوم د اساسي قانون سره به مو لویه جفا کړې وي، ځکه مونږ د نړۍ د ښو اساسي قانونونه افغانستان لري.
د ناامنیو زیاتېدل، د کافي بودیجې نشتوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون بې برخلیک حالت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
ژمن له هلمند ولایت څخه لیکي، د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ورځ په ورځ د امنی مخ په زیاتېدو ده. اسام الدین هم د هلمند څخه لیکلی دي، وایي د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې ښه امنیت دی خو روغتیایي مرکزونه کم دي. موږ غواړو چې روغتیایي مرکزونه ډېر شي. یار د غورک د ورجان له کلي لیکلی دي چې د ورجان کلي لار طالبانو د دیراوت د سرینګر په سیمه کې بنده کړې ده. یو بل اوریدونکی مفتون د هلمند څخه لیکلی دي چې له توپک سالارانو څخه مو دا هیله ده چې د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې جګړه بس کړي، څو ټول افغانان په آرامه روژه تېره کړي.
تاسې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. 8:30 دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع به له لنډو خبرونو وروسته بیا هم اعلان کړو. همداراز کولی شئ چې په 813 شمیرې پیغام راوستوي. هغه کسان کولی شئ چې پیغام راوستوي چې له موضوع خبر دي. نور منتظر اوسئ چې قسیم سولمل د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبر پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیوله. د کندوز والي محمد عمر ساپي ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 14 ملکیان وژل او 15 نور یې ټپیان کړه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اتریش کې درې کسان وژل او 14 تنه یې ټپیان کړه. د الجزیره یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پانه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. او د اوکراین د پوځ چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نشتو کې وو اوکراینی سرتیري ټپیان سوی دي.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. در یک ساعت پیش رو برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی پخش می شود. موضوع این برنامه هست چگونگی حضور یا تحرکات گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان. معاون اول ولسی جرگه افغانستان پاکستان را متهم می کند که با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مساعد می سازد. ظاهر قدیر در اجلاس دیروز این جرگه ادعا کرد که داعش با اتخاذ آمادگی های تکنیکی تلاش دارد تا برخی ولسوالی ها در ولایات شرقی را تصرف کند. در این برنامه از شما میشنویم که آیا در مناطقتان تحرکات و فعالیت داعش متصور است یا خیر. میتوانید به ما زنگ بزنید و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح نمایید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ساتار فروخت استول نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د ولسی جرګې یو کړي ښاغلی ظاهر قدیر ورته اشاره کړې ده. دی وایي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړې کړي او په افغانستان کې میش طالبان پرې وځپي. ستاسو په سیمو کې د داعش فعالیت څومره دی؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم د داعش نفوذ مخ په خپرېدو او زیاتېدو دی؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د نفوذ په ارتباط یوه لیکنه خپره کړې وه. په دې لیکنه کې د یوه افغان له قوله ویلي وو چې زوی په سوریه کې د داعش لپاره په جګړه کې وژل شوی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د ده له زوی سره یو شمېر نور ټولګیوال هم سوریه ته تللي وو او د داعش په ګټه جنګېدلي وو. آیا ستاسو په سیمو کې هم دومره نفوذ کړی دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، همدا شیبه په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 ټلیفون شمیرې له موږ سره تماس ونیسئ، او یا هم د آزادی رادیو ته په 1888 شمیرې د افغان بی سیم البته مشته اس ام اس را واستوئ.
بله، شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-35-40. همچنان می توانید در لابلای برنامه در صفحات فیسبوک رادیو آزادی هم سوال، نظر و پیشنهادتان را بنویسید. facebook.com/azadiar و facebook.com/azadiradio آدرس صفحات فیسبوک رادیو آزادی هست. اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم دارید، می توانید که به شماره 818 سوال، نظر و پیشنهاد خود را طی پیام کوتاه به ما ارسال کنید.
بله، مثلا عبدالله گرهار سخلی کلیدی وی پچیر آگام که داعش رستر بلی دیریشیم وس په دې ټلیفون اوریدونکو ته نوبت ورکوي چې د ټلیفون له لارې نظر څرګند کړي. مهرباني، آزادی رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب،
بفرمایئ. تماس شما برقرار شده، بفرمایید شنونده عزیز.
متاسفانه دوی خبری و نکړي. خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو. لطفا رادیو لری شی او خبری وکړي د ټلیفون لاري. خیر، دوی ټلیفون مجبور چې قطع کو. قاری هستی خان د هلمند څخه لیکلی وایي، زما پر نظر پاکستان نه غواړي چې داعش ته وسلې ورکړي چې دا ډله په افغانستان کې پر مخ لاړ شي، ځکه چې دا ډله پاکستان ته هم خطر ده. دا هم دی قاری هستی خان نظر. بل اوریدون کې حقیار له هلمند لیکلی دی، وایي داعش د هلمند په زمینداور کې شته، فعالیت لري. د ټلیفون لاري اوریدون کې لرو. مهرباني.
بله، بفرمایئ.
مهرباني.
خیر،
سلامت اوسې. مهرباني کوي.
بله، بفرمایئ، لطفا صحبت نمایید.
حکمت صاحب خبری وکی. متاسفانه لکه چی پا تلیفون که چه ستون زشتنن.
بله، یک شنونده دیگر ما روی خط تلیفون است. بله، شنونده عزیز بفرمایید.
بله، خوبستیم، بخیر.
سلامت و سیم، مهربانی کوی. متاسفانه دیدی تلیفون هم خد. خیر،
تماس دیگر را پاسخ میتیم. بله، رادیو آزادی است، بفرمایید.
هارون به هلمن څخه خبر کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
وروره، د نن موضوع مو انتخاب کړی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. د پلار ډیر لسکاله افغانستان مشران په طالبانو مړ کړل. اوس یې کار ختم شو، طالبان پوه شو، خلک چې دا د چا د لاره څنګه درفدل شو، اوس یې داعش ورته ساتي. داعش جوړېږي، د افغانستان سره نه تعلیم وته جنرالان ټول په دایښ وژنورو رشد دم درش موضوع انتخاب کړی ده. سلام علیکم.
مننه سلامات اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
بله صاحب، بله مهربانی وکړئ، خصوصا په ننګرهار کې د استاسو د پولیسي جرګه کې استاسو د ولایت استازي په دې اړه څرګندونې کړې دي، مهربانی. د داعش او د طالبانو ترمنځ. مننه چې ټلیفون مو کو. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وای زموږ په ولسوالۍ کې د داعش ډله نشته. میرویس افغان د هلمند څخه لیکلی وای کجکی کې داعش او طالبان دواړه فعالیت کوي. بله مهرباني کوئ، ازادي راډیو.
السلام علیکم. روزان محمد د بټکوټ له سوالی څخه.
مهرباني کوئ سید.
روزان د غدان د ما په نظر کې دا خو خاص د پاکستان کسان دی او مطلب خاص ننګرهار د چوي دا ونی شي او دې څخه باید نور افغانستان مونږ شي. نو دا خودشه مسله ده چې دا باید چې مو حکومت مخنیوي وکړي. دا اول سر په نیازیانو اچین دې منډ کو کې او هغه جدل بټکوټ او دې منډ کو تر اور رسیدل.
بله صحیح مننه. لیکن دا څوک دی هم دغه دې نګر هر خپل خلک دی کبل څوک دی؟
مګر هم دا ګور مخکې چې په طالبانو کې او امارت کې او اوس هغه چې دایښت وخت دی دا غوند چې دی و بیان دی و بیان پر د سوي مګر د پیسو په مقابل کې پر د سوي دی اصلي شي چې هیڅ مکمل ورسره هیڅ پرمانه دی. اکثره خلک دا اراده کوي چې دا د افغانستان حکومت دغه سلاوي او دغه موټر ور کوي.
صحیح مننه تاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی صاحب،
تاسو مل مکانیک سی سلامونه وړاندې
کوم. سلامت اوسئ، مهربانی کوئ.
bale بفرمایئ.
اجدیم چرنجام ول سوالی نمران.
مهربانی کوئ صاحب.
دلته خو د چرنجام ول سوالی ټول نیولې ورځ زیاتیږي او کوم بوتل.
bale دا څوک دی؟
نعم دا دایښه ونه.
نه منظور می داره چې افغانان دي، بهرانیان دي، څوک دي؟
بهرانیان دي.
صحیح مننه چې له پچیر آګام څخه مو ټلیفون وکړو. سلام
منطقي خلکوم ورسره شته.
صحیح کورته باندې چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي، ازادي رادیو.
السلام علیکم. کوخیم دغه د ولایت شاویر له کولی سره په تماس کې.
مهرباني کوي.
او محترم کوم کوټه خپل نوم له سلام علیکم.
سلامات اوسئ توسيب.
دای په حق له کوم ورونه ویلای شو چې اته فز مو په ولایت کې خدای شو ولا نص خاص کوم د خاص افغان پولیس ولای کې د وزیرستان مهاجرین څخه هغه خو دایښ ولا نه دي. البته هغه پاکستاني طالبان یا داسې نور دي. خو دا حکومت تبلیغات کوي، نامو په بل نامه باندې تبلیغات کوي، کله وایي هلته دي، کله وایي هلته دي. خو دلته طالبان او دایښ ته خپل نام ډېر ښه حسنه روایت لري. دا د طالبانو په امارت ترکمنډل خپل کار.
بله توخه صاحب، تاسو د مخکنو اوریدونکو خبري وانه وریدلې. توخه صاحب، تاسو د مخکنو اوریدونکو خبري وانه وریدې چې لنګر هار څخه ټلیفونونه کول.
زه هم خلک
سید مننه سلامت و سید ستاسو نظر وارو دل شو یو بختر دیچی بل آوردون که وارو یو چو پیغامون بخ آوردون که تا لآوردون نور آوردون بله. شریکو
دور محمد از هلمند نوشته است داعش برای افغانستان زیاد خطرناک است و پاکستان همیش دشمن افغانستان خواهد بود. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است پاکستان از مداخله در امور افغانستان هرگز دست نمی بردارد و داعش ساخته دست پاکستان است.
وحاج نامعلوم زاید سخیلی کلی بله لوگر سخیلی کلی دی نامعلوم زاید نه و داعش دی پاکستان دی استخباراتو کسان دی او دا دی پاکستان دی استخباراتو یو جگره ده. فیضولا فرهنگ لیمیوند ولسوالی سخیلی کلی دی و پاکستان نور لطالبانو کار اخیستن نغواری او نورغواری چه ده حقو پزای ده داعش پروژه عملی کری. اسماعیل افغان لزابل تخلی کلی وی پاکستان داسی نکوی چه طالبان چنگ تکری او داعش ده حقو پزای را میدان تکری.
و فطرت از الینگار نوشته است که داعش این همه طالبان پیشین هستند که بیرق خود را تبدیل کردن یعنی بیرقان ها رنگ سیاه گرفته است.
دیتا ورته پیغامونه به حد زیاد را خلیدی دیرو آردون کلی کردی چی پا اکثر و سیمو که اماغا پخوانی طالبان دی چی سپین بیرقونه پا تور و عرغولی دی دی تلیفون لاری آردون کتانو بطور که و میرابانی
بفرماین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام
اجی بودوال پاکتیان خبری کم رو
میرابانی کوی سیب
ورور ما دغه بختنه ده چې دا خبره ده چې دایي صف افغانستان کې یا طالب ده دا طالب دایي چاره ورسېږي دا اصلي سرمنشه ولې نه معلومیږي اصلي جه ولې نه معلومیږي اصلي سری د ولې څوک نه چویلي چې ولې دا کار ما سره کوي ګوره دي دا کوم شی سره مته سوی ده دا ګوره دا ټول امریکا را وسلی ده امریکا یې چوبوي که امریکا ورته وایي چې دایي چې دم ختمي دا طالب دې ختمي مغه ورځ باندې ختم دي او کوم باندې مسلمانانو باندې ګوره دا څه فلسفي دي دا ټول کوم باندې امریکا ته بل ګوره کوي دي وړي موږ امریکا سره ژوند دي مسلمانان نو دایستا نو تاریخ تا امریکا او ټول ځای شي دي نه باندې باندې خبرس باندې باندې اوس پاکستان موږ چې ژوند دي پاکستان ټول کوم دي پاکستان ایسای شي دي امریکای په لاس کې دي امریکا او ټول چې طالب دایې باندې مغصات باندې باندې او دا چې دا خبرې شي کیږي دا ټول ګوره خبرې دي اوازې دي اوس اول په پاکستان کې دوه ښه ما نو دایره نسستان بس دا طالب د طالب د حکومت دینار غزي د خدای نږدې د کلی طالب د ورور راځه پاکستان پیسې ورکی درته کومه دي مسلمانان دي کاستر دي کبل غریب مسلمان نشي کیږي دی ورور
سیس تاسو نظر
ورکړئ
بل اوردون کایلرو مهرباني کوي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دریس مطلب دې مان دې لاله کړي چې نو صلی الله علیه وسلم ته ماته
ما سلامت وسې مهرباني
ما د خدای د مشهور صلی الله علیه وسلم هغه زړه طالبان دې دایې شم دې دایې شې سره دې نه داش کا فایل څو په دې ستانیا څو په یا باندې انو دوی و درو څه خو خپل جګړه سره کوي او دوی دا څنګه په مصرو په دې چې معنا موږ وینو چې ګرځي دا نن ورته نه پوهیږي څه څنګه
صحیح مننه سلامت اوسه چه نظر مترکن کو بل اوریدم
شنونده دیگر روی خط تلفن داریم بفرماین رادیو آزادی است. علیکم السلام.
سلامت اوسه
فرید بنگرها و ساز بنگرها و د چنل فرید خطا تو زحمه درکو
مهربانی کو سیم
روزانه تاسو د یو موضوع انتخاب کړئ د مثال پاکستان نه غواړي ون څنګه ټول او من راوي زړه د دې لپاره چې تاسو دوه نه وایي د خبره د تاسو لپاره او تاسو پر بلنګ نه دا چې د دې د نامه چې بیا د پاکستان لړۍ ټول د یو څه 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 لري یعنې د بیا د څه څه کلو چې دا نه لري ټول د خپل نه دا ولې دا د پاکستان نه دی چې زه حیران یم چې اسراغه د دې له هر څه په ټول سالي کې واره چې کینو سالي څنګه غره سالي دغه حاڅه نه او نه ځنه لري او د دې څومره د نګرهار او نور ولسوالۍ
تشکر از شما. یک شنونده دیگر ما
مننه
تماس شدن. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است.
مهربانی کنید
بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زنیتا که ما در زابل دولت در بطمان که ما سای شوری دون کام کار کون کتول تا سلام نوائم.
سلامت حسیم، مهربانی کوی.
پاکستان در پیوانامو و پبلنامو باید افغانستان را دیگوی پاکستان دیگه مطلب دا پالیسی ټول د پاکستان او امریکا د افغانستان چې په هر نامه کېږي خرابوي او دغه داعش مزدا درته وایم تر طالبانو اویا واره د افغانستان او مسلمانانو ته داعش په خطر کې دی. د داعش مخنیوی چې په هر ترتیب باید وشي. هغه زموږ د مذهب سه زموږ د عناناتو زموږ د کلتور سه جلا خلک دي. هغه فقط دلته تفل کړي دي با چې د مسلمانانو خرابي په وکړي دین و مذهب ته تاوان به ورسوي. دا چار چار اوستلی دي د دې مخنیوی وکړي. دا پالیسي ټوله دا د امریکا پاکستان او د امریکا ده. نو مقصد د دې مخنیوی په کار دی او خطر د افغانستان دپاره د عامو مسلمانانو او د دولت او د ټولو طالبانو د خلکو دپاره
صحیح. مننه سلامت و سی. اوس به څو پیغامونه ولولو. د خیر یاوردون که منتظر دی له دوی وروسته. مهرباني.
سلام چرته سلامونه کوم. زما کریډیټ هم کم دی. د حاجي صاحب قدیر ظاهر خبرې مونږ د ننګرهار نه خبرې کوم. بالکل پاکستان غواړي چې طالبان وځپي او داعش یې پر مخ وړاندې کړی دی. دغسې کانې په مجاهدین هم کړی وه. د طالبانو د پاکستان په مخ کې څه نه دي جوړ شوي. په دې دومره وخت کې څه نتیجه پاکستان ته نه ده ورکړې. اوس غواړي چې دغه کار وکړي. دا بالکل منتهیدوم. دغه خبره رښتیا ده.
بل اوریدون که تا هم نوبت ورکو. خیر لند خبرتی اروز تا استاسو پیغامونه لولو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید.
شیر احمد لزابل لیکی وی پا زابل که داشته خو فعالیت نده پیل کرده. یو بلاوردون که چی نومی نده لیکلی وی داش زموش پا سیمه کشته منتها پخوانی طالبان دی. دوی نخپل سیمه لیکلی او نه هم خپل نوم لیکلی. هیله لرو چې ټول اوریدون کې خپل نوم او سیمه ولیکي. محمدی له کندهار لیکلی وای پاکستان د افغانستان لپاره دایشیان روزی څو افغانان پرې وځپي. یو بل اوریدون کې لیکلی چې د کجکی پولیسوالۍ کې دایش فعالیت کوي خو اوس د پخوا په شان له طالبانو سره په دې ولسوالۍ کې په جګړه بوخت نه دي.
از شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم با شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. ما آن را به خانش می گیریم.
زلمی هوتک لهلمند لیکلی وایدایش بیزکل پا افغانستان که پیشرفت و نکلی. خان محمد لمرجی لیکلی دی چه دایش پا مرجکی نشته. څو مخکمه یو واردون کې هم دا خبره کړې و چې په مرجع کې نشته. سمیع الله له هلمند لیکلی وای داشته پاکستان او امریکا لخوا افغانستان ته راستول شوی دی. ولی محمد لکندهار لیکلی داعش افغانستان کې فعالیت نشی کولی ځکه چې افغانان نه مني. سمی اولاد کجکی څخه ورته پیغام لیکلی دی چې په کجکی کې داعش ته خو له وسلوالو طالبانو سره اوس جنګ نه کوي. خان محمد له مرجع څخه لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. د مرجع په ارتباط څو کسو هم دا خبره کړې ده، لطفا تکرار خبرې مه لیکئ، بس چې یو کس ولیکل کافی دی. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ، رادیو آزادی است. بله شنونده عزیز بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
دا د داعش او د طالبانو معامله د زده د دوم جنګ شروع شو د افغانستان کې. او طالبانو ته دا خواهش کوم چې دا جنګ وکړي، چې هغه هم د دین او د اسلام خبره کوي او تعظیم کوي. جنګ ته جب نسته دا معامله دې سره حل کړي، دا جنګ به ډېر تېز د افغانستان دا مظلوم خلک دې نه پکې سوځوي.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو.
تشکر از شنونده عزیز. یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. سکنه من لکندار والا میوان رسوالی تخستای سر پرادی که کیم.
مهربانی کوی سب
رور جان، دا کوم خبرش تاس کوی؟ دا داعش پاکل باندې دا داعش چی راپورت سوی دی هم دا افغانان چې ورسره کېږي ورور دا د دغه دي زموږ د چارواکو د ظلم د لاسه دا زموږ خلک ورسره درېږي.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا داعش خو نګار ولید خو ګانو ولا سوالی نه خبرې کوم.
بله،
نو داعش په نن سبا په ګانو ولا سوالی کې ورته نو صاحب کې او زاوو دا په چې راګم دا تاخیر نیولې دي کنه. او دلته دې ځینې وعدې مې اعلان کړې دي چې هغه مادونه یوه ماده داده چې حکومت خلک هم راووځي او دا مقصد دي، او چې ډېرې مادې اعلان کړې خو خطر افغانستان پورا خلکو ته حکومت ته.
بله صاحب، آیا هلته د چا سره په جنګ هم بوخت یو که نه؟
بلې بلې، روزانه جنګ خو اماراتو سره جنګ کوي، چې هغې نه اماراتې نیستلي دي او دوی په کې اوسمهال نشته دي، پاخه دي پراته دي پسې.
صحیح، ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړ له ننګرهار له خوږیانو ولسوالۍ څخه.
بله، یک تماس دیگر هم داریم. بفرمایین، خود را معرفی کنید. رادیو آزادی است.
عبدالله در زمینداور شپایسر تماس کرد.
مهربانی کنید سب.
دلت داعش هم سر طالبان هم تو جنگون هم که زکه و امان سروش تکارو
صحیح. بله، مخکې هم لمدې سیمې البته لکه جاکی چې هم د زمین داور برخه ده، هم دې ته ورته خبرې لیکلې وې. سلام، البته رحمت الله سلام اچولی دی، اولی سلام ویلی دی. د هلمند څخه لیکلي وایي، زما نظر داری چې داعش ته پاکستان او ایران وسلې ورکوي او د طالبانو هغه قمندانان چې اوس پاکستان په خبرو عمل نه کوي هغه د داعش لخوا پرې وژني. محمدی لیکلي داعش او طالبان یو ګروپ دی. اوس په ورشو د ټلیفون اوریدلی. مهرباني
بفرمایئ. بله بفرمایئ، تماس شما برقرار شده. رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سهل اوالی جوری از خیلیتی.
سلامت حسین، مهربانی.
فاری حمدالله ده هلمند ده خبر کو مورو رسای چی موضوع ده داعش کر برابر بندی و
بله
از داعش چی ده چی دیده اکثر اغا کسان ده مورو رسی ده طالبان سخه خوابه جسی دی یا ده طالبان و ده دیتو نیلت مشکل را غلی لکه دلته د قره بالا بلوک په منطقه کې ملا باز محمد اخوند دی او حاجي مولای جبلان نومېږي چې د طالبانو سره څو وارې جګړې وکړلې، سخته کار شوله. اوس د داعش په نامه باندې دوی خپل فعالیت شروع کړی دی او دلته د هلمند په بعضې ولسوالیو کې دلته د دوی دغه دي چې طالبان دوی سربختي جلب جلب ترکیب یې جوړ کړی دی، د هغو سې جلا کړي خپل ځان ته.
بله صاحب، مننه.
بله، تشکر از شما.
کور دی ودان. بل اوردون کله رو مهربانی کوي.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لماشوم یو چلری شی چې د ماشوم اوازم راځي لطفا کله چې رادیو سره خبرې کوي نو یو داسې ځای دریږي یا کینې چې هلته غلمغل نه وي. قاری عبدالحکیم له کابل لیکلی وایي پاکستان ته پاکستان داعش ته وسته ورکوي او افغانستان ورانول غواړي. محمد وایس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلی دی داعش سره عربستان او امریکا او پاکستان مرسته کوي.
غلام دستگیر از ولایت هلمند نوشته است که داعش در هلمند حضور دارد اما اینها همه طالبان پیشین هستند.
مجیب الرحمن کریمی لنورستان لنورگرام ولسوالی سخیلی کلیدی و ده همدی ولایت ده مندول پا ولسوالی که ده داعش پا لسکونو کسان موجود دی چی ده همدی لاری ده برخشان پا ولایت بندی خپل تروریستی فعالیتون اجرا کوی چی پا که زیاتر خارجی او پا کم اندازه داخلیان موجود دی. عبدالرحیم کریمی لغمان لیکلی دی و کوم رور چې له هلمند څخه شهیدو زه د هغه خبری سره موافق یم چې پاکستان نغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
حالا هم تماسای شنونده های ما را پاسخ میتیم. بله بفرماین رادیو آزادی است.
لطفا لرادیو
لریشی.
مهربانی کوی لرادیو رادیو اچیته که یا لرادیو لریشی که نه مجبوری چې ستاسو تلفون قطع کړو.
اوره
بله اوره خو لرادیو لریشی
لی انشاءالله. دغه داعش خو بدهی خبره ده چې د امریکایانو څخه بخکیږي له لاس څخه روزل کیږي. نو زه دغه څه موږ حیران یو چې آیا د امریکایانو له لاس څخه داعش روزل کیږي. نو دا ولې دا حکومت امریکایان سره مثلا لاسلیک کړي دغه رقم نورې ژمنې دي دا ولې سره کوي دا یوه خبره. او بله خبره دغه ده چې دوی دغه
متاسفانه تلفن مقطع شو. خیر په حال حال استاسو پیغام ورسیدو بل اوریدون که حمله رو کم وختم خبرو ته پاته ده.
بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی سلامت اوسه. مهربانی
بس کله په ویولو سوالی کې هغه په خبر شي بیا په چې واخه په ویولو سوالی هغه دا خبر په ویولو سوالی ته نه افغانان دي نه افغانستان.
بله په فرا څخه تاسو خبري کوي؟ بله په فرا کې د مشرپورونه ممداسي دي چې البته طالبان په داعشیانو زور ور شوی دي لیکن په ننګرهار کې بیا داعشیان په طالبانو زور ور شوی دي. مننه چې ټلیفون مو وکړو. یو دو پیغام بولولو بیا به خبرونو نوبت له خبرونو ورسته بیا قدر من اوریدون کو ته نوبت ورکو چې د موضوع په ارتباط نظر سرګند کی. فقیر محمد میوند له کندهار لیکلی دی و داعش فعالیت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوی دی خو لا هم په کندهار کې د پام وړ پرمختګ او فعالیت نه لري. روح الله مین لیکلی دی چې داعش د پاکستان پروژه ده. شیر احمد له زابل لیکلی